السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته کور بایم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د پرونی 14 نزد احتجاج شوې ملال یوسف زئی له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په زور له هواد نه وباسي او اسرائیل په غزا خپل حملو ته دوام ورکړي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 وروسته نن د ناواګي بازار تړل شوی وو هلت ځای خلک راوتی وو د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله بلخوا پرون په باجوړ کې د پخوانی سینیټر هدایت الله او ورسره وجل شو سلور نورو کسانو جنازي د شپې ناوخته د هغه په پلارنې سیمه ناواګي کې وشوي نن د نن ورځې احتجاجي غونډې ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مولانا خانزي او ال چې په لارو ازغن تارونه لګول شوی او چک پوسټ یې هم جوړی شوی دی نو بیا تر هغه څنګه په دغه لارو تیریږي او د نامنې سبب ګرځي دی وای
زمنګ نور وس نشته دا غریب ولس اله ژوند تیرې ژوند یو افروزی پر وطن کې شاو دیم نشته لري نه هم کال نه هم د چترال هغه وزیرستانه پر 200 کیلومتره کانت تارونه وزغن تارونه راخل بازن تارونه باندې د غغره ته زما شپون کې نشیتلې نو به دا بدمنی د کم تر پراله
د ناوګي په احتجاجي غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه دا را د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرون په فیسبوک باندې لیکلی په هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ یې اعلان کړی دی چې د جولای له 8 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي بلخوا د باجوړ پولیسو مشال لري ته ویلي چې د هدایت الله خان په ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې خښ شوی بم چاودلې چې نوموړی د خپل وراره د انتخاباتي کمپ پاین لپاره روانو تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د دې بریډ ذمہواری نه ده منلې د پاکستان د تیلو د پمپونو مالکانو اتحادیه یا پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن اعلان کړي چې د جولای په 15 یعنی سبا لپاره په ټول هیواد کې پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي د یادې اتحادیه مشر عبدالسمی خان نن مشال لري تو ویل د احتجاج له هغه ورسته کوي چې وفاقي حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه ولګول د پاکستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشران د لاکور کړي ک غوښتنې ونه منل شو نو خپل احتجاجونه به د جولای پنځمه ورسته هم جاری وساتي بلخوا د پېټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په اړیکه کې دي او هله دا چې دغه مسله زر هوار کړل شي د پاکستان وفاقي حکومت په داسې وخت کې د 2023 15 مالکانو لپاره بجټ وړاندې کړي چې دغه هیواد لا هم د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي د اصول نوبل جایزه غټون کې ملال یوسف زئی د پاکستان په حکومت غک کړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دی لسره غور وکړي او زده کون کې افغانان دي افغانستان ته نستنوي هغه پرون په ایکس باندې لیکلي د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکی او خزه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنی شي چیرته چې په تعلیم بندیز دي طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو ورسته په خزو د کار او د جنکو لشپګم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې ده الجزیری ټلویزیون د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د جون له 13 یې د بی اسناد افغان کډوالو د استنولو دریم پړاو پیل کړی ده دا کار د 2023 کال د هغې پالیسۍ دوام ده چې پاکستانی چارواکي وایي ټول کډوال به په مرحله واره توګه له هیواد ایستل کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هند په شمالي سیمه کې د ټاکلې شمیرې نه درې چند زیات خلکو په یو مذهبي تہوار کې د ګډون لوجه د غاڼي ګونی جوړېدو ورسته لک تر لګي یو سل 21 کسان وجل شوی پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیخه کې زیاتره وجل شوی خزی دی د پولیسو چارواکو تر مخه دا پیخه له هغه وروسته شوې چې د جولای په دویمه د هند په اتر پردیش صوبه کې په یو مذهبي تهوار کې اتیا زره خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې و خو په دغه تهوار کې نږدې 2.5 لک خلکو ګډون کړی و. پولیس چارواکي وایي دوی دغه مذهبي تهوار تابعه کوونکو خلاف هم لټون پیل کړی چې څنګه یې په دومره زیات شمیر کې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړې وه. او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې پرون د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند په خبرو کې نوې پرمختګ لیدل شوې. اسرائیل په غزه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. حماس د امریکې او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. منځګړي یو هیوادونو مصر او قطر د حماس لخوا د اوربند د تړاو په اړه هغه وړاندیز ته جواب ورکړی چې مقصد یې یرغمل شوي کسان خوشي کول او اوربند کول دي. په تېرو اونیو کې مصر او قطر د اوربند خبرو په اړه میډیا ته ډیر لږ معلومات ورکړي دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دوی د اوربند د تړاو په مسوده غور کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی 14 زد احتجاج کړی. دوی وای په سیمه کې هیڅ څوک محفوظ ندی.
ودې خاور د ډېر وخت راسي عالم پنخه دی، استاد پنخه دی، مولا پنخه دی، سیاستدان پنخه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نشو.
بلخوا حکومت چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات کوي نو خلک یې مخالفت کوي. د کورمی امن جرګې یو فعال وایي تر اوسه شو عملیاتو هیڅ ګټه ونه کړه نو ځکه په راتلونکو عملیاتو باور نه لري.
مونږ دلته پارچ باندې اعتماد ختم شوه دی. مونږ کاغه هر څوک دی، کاغه سرکاري دی، کاغه عسکري دی، کاغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وکړ شو دی.
د پاکستان پټرولیم کاروباریانو اتحادیه سباله د احتجاج په توګه پمپونه بندوي. دوی څه غواړي؟
ګورنمنټ مونږ نه 12% به هولډینګ ټیکس اخلي. مونږ بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی اس ملو شو، هغه ته مې چې دا څه شي دي، هغه وی چې دا کمپنیان ولاین ته هتي غلط کړی دي.
او په افغانستان کې د تعلیمي ادارو د پاره داخلي ټیسټونه شوې دي، دا غي نتیجې راغلي، په غي مهم خبرو. نور یو شمېر ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی 14 خلاف نن احتجاج کړی وو او د احتجاج په توګه د ناوګۍ بازار هم بند کړی وو. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې په 14 کې د وجل شو کسانو قاتلین ونیسي، امنیت پر ځای کړي او د ولس ژوند خوندي کړي. په باجوړ کې د پخواني سېنیټر هدایت الله خان او له هغه سره د نورو وجل شو کسانو مړي بیګا خاورو ته سپارل شوې. پرونی حمله باجوړ کې د هغو بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دی. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی په سیاستوالانو هم حمله شوې دي. خلک امنیت ته پریشان دي، وایي چې که حکومت د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان او بې توپیره کاروایی نه کوي ترهګري به ختم نشي. په دې اړه نو تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د جولای په څلورمه د غور غونډې شوه ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر مولانا خانزي په خپل وینا کې وویل که په دې سیمه کې د بدبنی مخنیوي ونه شو نو بیا ممکن نه ده چې دا د خیبر پختونخوا نه نور ثبوت لاړ نه شي. د وویل ریاستي ادارې د دې اړخته پام وکړي.
د امن معنی دا نه ده چې به منګر وطن نه کډوال شو دا خبرې نه منو. نورې ډېرې منګر تیرې کړلې، زمنګ نور وس نشته. دا غریب ولس اله ژوند تیرې ژوند، یو افروزی پرې وطن کې شته او دوی هم نشته. دی نه هم کال نه هم د چترال ناغه وزیرستانه پر 200 کیلومتره کنت تارونه وزغن تارونه راخل ولدار دې لپاره کوچ امن دې پدې وطن کې. نو به موږ دا سوال پورته کوو چې نا واپس تجارت لم نه آزادې پازن تارونه باندې د غغرت زماش پون کې نشی تللې. نو به دا بدامنی د کم تر پراله
د غونډه چې په نوګي بازار کې شوی پکې وغختل شو حکومت دې د بدامنی عزت کوټلې ګامونه پورته کړي. د جولای په درېمه د باجوړ په ډمډول نومې سیمه کې د سنت په خواني غړي هدایت الله خان په شمول 15 تنان په بمی 14 کې وژل شو چې جنازي بیګام مسخوتن او مړي خپل پلورینو هدیرو ته سپارل شوی. په وژل شو کې عرفان او نذر الدین او دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله خان د حفاظت لپاره ګومارل شو شامل دي. د باجوړ پولیسو مشهد رډو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د مامون در ډمډولې ته ورغلیو او هغه وخت د خلکو سره ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د زمینی ټاکنو لپاره د صوبې سیملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید دی. د هدایت الله په شمول د 14 په ښکار شو د باجوړ ولس او سیاسي ډلو خفغان سرګن کړي او وای چې ولس باید په شریکه پاتې او د سیمې د بدمنې ضد یو موټی شي. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چونکه بده خاور د ډېر وخت راسي عالم پنخه ده استاد پنخه ده مولا پنخه ده سیاستدان پنخه ده حتی دا چې روزګاری بچ نه شو باید ولس بیدار شو په خپل د دې په ضد باندې راوځي ځکه چې سیاسي ګوندونه خو چې کله هم دا خبره کوي نو ولس چې دی او ډېر خلک په دوی بېاعتماد شوي دي نه هغې اکثریت خلک خبره کوي چې دوی په خپل سیاست کوي. اوس زموږ د خلاصي واحد لار همدا ده چې بغیر د جنډې او د ایجنډې ټول پښتون ولس که هغه د هر ګوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شي یوه چغه یوه ناره شي نو زما خیال چې دغه خلکو ته به دا آواز ورسېږي.
باجوړ کې د جون په 13مه د مامند اوسیدونکو ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلی و. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران د پولیو ضد کار کوونکي د پولیسو او پوځ غړي او په ډېر وختونو کې عام خلک هم د 14 یا هدف وژنو ښکار شوي. دا بدمنې پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو ښارونو کې هم زیاتې شوي. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد رډو ته وویل د بدمنۍ سره خلکو کې ډیره یره تره خوره شوې لکه کاروباریانو ته ګواښونه دي. سیاسي ډلې د پولیو ضد کار کوونکي پولیس او پوځ هم هدف کیږي.
که موږ تیر وخت لاړ شو نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا 40 کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو نو دغه شان خلک به پنخه کېدل چا چې به غږ پورته کولی شو چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې بعضې سیمې داسې دي او که چېرې دغه یو سلسله روانه وي حکومت خو اعلان کوي چې موږ یو عملیات پیل کوو د عزم استحکام په نامه باندې. خو آیا دغه عملیات ولې مطلب تر اوسه پورې دغه مخنیوی نه کوي داسې سوالونه مخې ته راځي.
باجوړ پولیسو د دغه پیخي قانوني ریپورت د نامعلومه وسلوالو ضد درج کړي او مشهد رډو ته ویلي پلټنې هم پیل کړې دي. په تیر وختونو کې د ځینو پیخو زمواري د دایښ په نوم وسلوالو ډلې منلې و خو د پرونی پیخي زمواري د اخیری معلوماتو پورې کمې وسلوالو ډلې نه ده قبول کړې. شانواز ترکزه مشهد رډیو پیښور.
هلته د خیبر پختونخوا اورکزو ضلع د امن پاسون په نامه د لاریون لپاره تیاری مکمل شوې ده او د او آر ایم یعنی اورکزو حقونو غورځنګ مشران وایي د لاریون ضرورت ورته د عزم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان وروسته پیښ شوې ده ځکه چې د دوی په وینا اورکزو کې امنیت پر ځای ده. تیر اختر کې د 3 لکو نه زیات سیلګری ورغلی دي او دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره به سیمه یو وار بیا د نامنې ښکار شي. دغه لاریون به د جمعې په ورځ یعنی سبا له د اورکزو ډبوري سیمه کې ترسره کیږي. د سوداګرانو اتحادیو هم د دې لاریون ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې کاروبار خوشحالي او ترقی د امن سره تړون لري. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د اورکزو حکومت غورځنګ منځنی اورکزو مشر حلیم ګل اورکزی د جولای په 3مه مشال ریډیو ته ویلي د امن پاتون ضرورت ورته عزم استحکام په نامه پوځي عملیاتو اعلان کیدو نو وروسته پیښ شوه.
مو دې باندې مجبور شې زره مو د عمل مرجو کوي چې مين وجدا د سمو اورکزی الحمدلله پرامن نه لګا دي او دو اپریشن ولا کوم ټارګټ پلیس فیغه کې د مو ولا اورکزو نه ما ورګړي نو مو د عمل مرشل مقصد د سمو د ریاست ته دغه ادارو ته خیون سمو اورکزو کې امن دي. مو اورکزو کې هیڅ قسم ته د ابنه د اپریشن څه ضرورت نشته نه د بدامنی پیلوې د څه ضرورت نشته.
پاتون د پاره سوداګری تنظیمونو هم د اورکزو حکومت غورځنګ د ملاتړ اعلان کړي او د سوداګری تنظیمونو مشران د غورځنګ ځوانانو سره کلی په کلی دوري کوي او ځایي خلکو کې د پاتون په اړه پوهاوی خوروي. د مشتي ملي د تجارانو اتحادی مشر اسلم خان مشارې دی ته ویلي د پاتون ملګرتیا ځکه کوي چې دوکانداری ترقی او خوشحالي د امن سره تړاو لري.
کومې علاقې کې امن نه وي کنه هغه کې پوه شوې که هغه بازار وي که هغه مثال کلی وي که هغه علاقه وي هغه مثال بازار مثال بازار ته درکوم چې هغه بازار کې هېڅ ترقیاتي کارونه نه کېږي او دوکانداري ورکې نه کېږي پوه شوې بزنس ورکې نه کېږي غټه مسله ده او بله لکه څنګه مو مشر خبر درته وکړه الحمدلله د مو علاقه څخه بالکل پرامن علاقه ده
د پڅون لپاره څومره تیاری کړي د واریم ځایي مخکښ او د سوداګري تنظیم مشرتابه حیات خان د پښتنې په ځواب کې ویلي د پاڅون لپاره تیاری بشپړه کړي او هیله لري چې د هیواد هر ګوټ کې پرته او رغزي به یاد پاڅون کې ګډون کوي
ټول وړوکې کټه کمو چاته د دیوالا د امن مارچ ول آواز رسولی دی نو هغه بالکل لب کېلې دي او زه بالکل سو کې سو فیصد دی باندې مطمئن یم چې څوره ضلع دی مکمل به دا امن والا لاریون کوي امن مارچ به کوي او د جمعې پورې انشاءالله 11 بجې باندې به د ډبوري بازار باندې مو ټول اور کزیره غوټه کېږو که هغه په پتی جنګ پروت دی او که هغه په پېښور دی که هغه په کواټ دی که هغه په هنګو دی که هغه په بلې ضلع کې پروت دی
د جون په 23مه د وزیر اعظم شیبا شریف په مشرۍ کې یوې کمیټې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په یو شمېر برخو کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه حکومتي مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو د مجوزه عملیاتو مخالفت کړی ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ
بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي چې د جولای په 8مه بعد بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې کوربتوب کوي د دې ګوند په خبره له دغو سیاستوالانو سره به په امنیتي مسلو مشورې کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي پوز په ټول ملک کې له تیرې اونۍ راهیسې د عزم استحکام په نوم د عملیاتو لپاره تیاری کوي او دغه عملیات زر پیلېدونکي دي بیلابیلو ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډیره همغږي او اتحاد نه لري په دې اړه د پیښور نازم خبريال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران غوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي غوندونو په جلا جلا توګه د عزمي استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او په دغه اړه د بیلابیلو غوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي غوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولی بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ضد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي نو په جواب کې هغه ویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم مؤثر وو او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوز هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د عزمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بیزایه یا بیکوره شي
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دي عوام وینتوي شوی دا د عوام کورونه وران شوی دي نو سیاسي جماعتونو خدا کار چې هغه د عوام دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې هغه لجب اور کی مازی کې چې کم لکه اپریشن شوی دي او یا کم تبیان شوی دي نو خلک اوسم پریشان دي همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسز هم شوی دي اوسم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړه اغیم سره مشاورت راغوښتلې ده
زینی شینون کې په دې نظر دی چې بیلابیل سیاسي وندونه د پوځي عملیاتو په معاملې خپل سیاست هم کوي ځکه چې اولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دی او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې اولس په خپل د سیاسي وندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړی دي د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي اوس اولس په سیاسي ګوندونو ډیر اعتماد نه لري نو ځکه سیاسي ګوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلاري په جوړولو هم خاموش دي
دا پیره مسله دا ده چې کم خلک وچت شوي دي وزیرستان نوونه سواد پرې او باجوړ پرې یقینا دا یو ډیر زورور تحریک ده نو دا فکر په د خطې کې ډیر عام شو خاص کر 2018 نه پس کله پی ټی ایم تحریک دلته راغلو دې حواله باندې اوس خلک د سیاسي قوتونو پروا نه کوي که سیاسي قوتونه غواړي او کنه غواړي دې د اپریشن په ضد باندې ولاړ وي او روزي کورونو نه بهر او پاسون هم کوي او جرګې هم کوي
د نېشنل ټینک ټینک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانې ډي اي جي اختر علي شاه وایي ولس او سیاسي وندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي
کاروي په دې اساس کې پکارتا چې هدف یې صرف دهشت گرد وي چې هغې سره نور اولس دی هغه ته نقصان نه رسي، د هغه بنیادي حقوق نه متاثره کیږي، هغه کړې چې دی په سر نه اوچتې کړي.
که څه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروسته عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړی پاسون ځنډولې دی، خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 10 نیټه د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه یا ډیلرز اسوسییشن سبالا په ټول ملک کې د احتجاج په توګه د پېټرول او ډیزل پمپونو د بندولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشران وایي چې حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي که حکومت دغه فیصله واپس وانخلي نو د پمپونو تړلو احتجاج به نور هم وغځوي. بلخوا د پاکستان پېټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دي چې حکومت یې د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن له مشرانو سره په رابطه کې دی او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن یا اتحادیه مشر عبدالسمی خان د جولای په 4 مشال ریډیو ته ویلي دا پریکړه د حکومت د حق پریکړې پر ضد ده چې په پېټرول پمپونو یې 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس لګولې دي، یعنې ټول پمپونه به په خرڅ شوو تیلو حکومت ته 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس ورکولو پابند وي.
5 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے، اب ہمارا گزارا مشکل ہو.
دی وای د جولای په 15 با پټول هواد کې پمپونه وتړلې شي، اوس زمونږه گزارا نکېږي. په بجټ کې د نوی اډوانس ټن او ټیکس با د پټول پمپونو په سوداګرۍ سخت اغیز وکړي. موږ د حکومتي چارواکو سره سو زل لیدلې خو غوښتنې مو تر اوسه نه دي منل شوې، نو ځکه موږ د احتجاج په توګه پمپونه تړلو ته مجبور شو او دا حکومت په خپل عاد اولستونځي زیاتوي. عبدالسمی خان زیاته کړي چې پټول پمپونه له پخواره حسي په ډیره کم ګټه کار کوي او بیا د اضافي ټیکسونو د بار سره د پمپ مالکان خپل کار ته دوام نشي ورکولې. د پاکستان پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو دا وکړي که غوښتنې ونه منلې شوي نو د پمپونو د تړلو پریکړه به یوازې د جولای په 15 نه وي، نور به هم وغځوي. په خیبر پختونخوا کې د پېټرولیم ډیلر اتحادیه جنرال سیکرټري ګلنواز افریدی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې د دوی اتحادیه شاوخوا 15,000 پمپونه لري او تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي پمپونه بعد احتجاج په توګه تړلي وي.
چې زمونږ د ټول پاکستان دی د خیبر نواله په کراچۍ پورې کشمیر ګلګت او سره دی دې کې ټوټل 15,000 زمونږ ډیلران چې کم قانوني دا ټول به بندیږي او دا به اپورې بندي چې کومه پورې زمونږه مطالبات نه منلې. مونږه خپل مارجن مونږ دغه اوګرا ولا فیکس کړی پابانه ګورنمنت مونږه 12% به هولډن ټیکس علي مونږه بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی ار سره ملو شو. هغه ته مې چې داسه شي دي هغه وی چې دا کپ نه ولا انټرپریټیشن غلط کړی دی، دا وضاحت غلط کړی دی، پویږي پنه تشریح غلطه کړی ده، تاسو نه لګو کی زه اوس سره خبرې کوم خو لا فلحال نوټیفیکیشن و په شوه دینه او دا مونږ ارتال به
دا نوموړی په وینا چې د تیلو په 1 لیټر د 2 ګټه 15% هم نه ده، بل دا چې په هیواد کې د ایرانی تیلو قاچاق لا روان دی. نوموړی وایي ایرانی تیلو قاچاق کې کاروبار ته لوی زیان اړولې دی او په ملک کې د ګرانۍ شرح زیاته ده او بیا د بجلی نرخ هم زیات شوی دی، نو په داسې حال کې د 2 ګټه بالکل ختم شوی ده. په داسې حال کې چې د پمپونو مالکان د احتجاج په توګه د تیلو ورکول بند کړي نو اغیز به څه وي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي چې شخصي پمپونه وتړلې شي نو په سرکاري یعنی د پاکستان سټیټ ایل پی ایس او په پمپونو د خلکو رش جوړ شي او سرکاري د پېټرول پمپونه یوازې د تیلو سپلای نشي پوره کولې.
دلته عام طور باندې چې نو خلک چې دی هغه چې د اړتیا اعلان شي دغه نه مخکې چې نو ار یو کس چې دی هغه ک پېټرول پمپ ضرورت نه زیات چې نو تیل اچول شروع کی په خپل گاډو کې نو د وخت کې صورتحال د پرون د شپې نه او لنډه سار نه چې چا ته اړتیا پته لګي نو هغه تیل پېټرول پمپ ته ځي او هغه تیل چې نو رشته د دې رشته وجه نه داسې ښکاري چې سبا د پنځم نه مخکې به چې نو په د پېټرول پمپ د ملاوي دل چې دی هغه کې به خلکو ته مسالې شروع شي او سټاک به چې د پېټرول پمپ باندې به ختم شي.
نو موړي په وینا چې د هرتال په صورت کې به په هواد کې د شیانو تک را تک سره د خلکو تک را تک هم اغیزمن کېدې شي. بلخوا د پمپونو مالکانو لخوا د جولای په پنځم د هرتال اعلان کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په څلورم په پمپونو د خلکو رش زیات شوی دی او خلک خپل ګاډي د تیلو نه ډکوي. بلخوا د تیلو پمپونو مالکانو د احتجاج په اړه مو چې د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره تماس ونیولو نو نوموړي یوازې دومره ویلي چې د دوی حکومتي چارواکي د پمپونو اتحادیې د مشرانو سره په رابطه کې دي او ډیر زر به دا مسله هواره کړل شي. نوموړي ویلي چې د پمپونو مالکان دې هغه پریکړه نه کوي چې ولس ته زیان اوړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو په حق لا د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ د وینانه پاس د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش هم ویلي دی چې د عمران خان په اوسنی وضعیت کې مثبت پرمختګ لیدل غواړي. د خپل سر توقيف یا حراست په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان زندانی کېدل لا قانونه بللی وو او د هغه د سمدستي خوشی کولو غوښتنه یې کړې وه. زیاتره شنن کې په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا د دا ډول بیانونو په ترڅ کې په حکومت فشار راتلی شي خو د عمران خان د زندان څخه د سمدستي خلاصېدو ډېر امکان نه ښکاري. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرس ویلي دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په اوسنی وضعیت کې ډیر مثبت پرمختګ لیدل غواړي. تر دې وړاندې د خپل سری زندنی کولو په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان بندي کول ناقانونه بللی وو او د هغه خلاف مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړه شوې ګڼلې وې. کاری ګروپ د هغه د سمدستي خوشی کول غوښتنه هم کړې وه. د کاری ګروپ د وړاندیز په اړه د یو پښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک یو خبري غونډه ته وویل چې دا د یو خپلواک ګروپ وړاندیز دی خو دوی غواړي چې د عمران خان اوسنی وضعیت په ډېر مثبت ډول وده وکړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزینګار امیر وسیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان په هکله مشال رډیو ته وویل چې دا ډېر مهم بیان دی او حکومت یې نظر انداز کولی نه شي. دې سره به حکومت د فشار لاندې راشي ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو ډېرو لوازنامې او تړونونه لاسلیک کړي دي.
یو این جو ہے وہ ظاہر ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اور یو این کا ایک سٹیٹمنٹ ہی وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ملګری ملتونو یو نړیوال ادارہ ده او صرف بیانونه جاری کولی شي خو د عملی کولو توانی نه لري. که ملګرو ملتونو خپل قراردادونه عملی کول شول نو اوس به د کشمیر او فلسطین شخړې حل شوي وي. دې سره به په پاکستان نړیوال فشار زیات شي خو په ملک کې دننه به سیاسي اثر ډیر نه وي.
انٹرنلی تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا، انٹرنیشنلی ضرور اس کی امپلیکیشنز ہیں.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ ته وړاندیز په حق لویلی دی چې دا د پاکستان کورینای مسله ده. دوول چې د عمران خان خلاف د آئین او قانون تر مخه کاروي شوی ده او د عدالتونو لخوا مجرم ګرځول شوی دی. تر دې وړاندې 13 اونۍ د امریکای کانګرس هم د یو قرارداد د لري په پاکستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د تورنو پلوټونو غوښتنه کړې وه خو د پاکستان حکومت وج د امریکای د کانګرس قرارداد او د ملګرو ملتونو کاری ګروپ بیان د تحریک انصاف د لبیګرانو د هڅو نتیجه ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر سلطان وج ته خبرو تر حد د ملګرو ملتونو د چرواکو بیانونه صحیح دي خو عملی ګټه به ډیره نه وي. د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
اقوام متحدہ پخپل ہم زدہ نگرم چاہے انڈیپینڈنٹ باڈی دا اغیم دنیا کے ہمیشہ کا کار کرے جے کم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی تویلی دی نظمہ ذاتی خیال دارے چے دا سیکرٹری جنرل نا طرف نا جے کم خبر را کرے دا تر خبر حد پوری ٹھیک دا چاہے مونگ دا کار کل غواڑی خود آغیر پریکٹیکل امپلیکیشن ماتا اس نخکاری او آئے کے دے پی ٹی آئی دے پارا ماتا سگٹ نخکاری ہاں یو وقتی یو ہلکا ہوندہ کے مرہم پٹی دے چاہے تے واچولا پے یو وربل سیٹسفیکشن دے دے نجات ماتا دے سے اثر نخ
جولائی اسلام آباد
د دې رپورٹ سره د مشال ریډیو د روانې غړې نیمایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې وروسته نن د ناوګۍ بازار تړل شوی و. ځایي خلک راوتلي وو د باجوړ په چاودنه کې یې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی په ډمډوله کې او د هغه سره پنځه تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د تیرو پمپونو د مالکانو اتحادیې اعلان کړی چې د جولای په پنځمه یعنی سبا لبه په ټول هیواد کې پیټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلي وي. د یادې ادارې مشران وایي دا احتجاج له هغې وروسته کوي چې وفاقي حکومت په پیټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي. بلخوا د پیټرول مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دغه مسله زر هواره شي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دې له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دې افغانستان ته نه لیږي. هغې پرون په ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي چېرته چې په تعلیم باندې بندیز دی. پاکستان د 2023 کال د نومبر راهیسې له هېواده د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. او په هند کې د یو مذهبي تہوار پر مهال غړې ګونې او ټیل جوړېدو ورسته په نتیجه کې یو سل یویش کسان وجل شوی دی. پرون هندی چارواکو ویلی چې په پیخه کې زیاتره وجل شوی کسان خزی دی. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه دا پیخه له هغې وروسته شوی چې د جولای په دویمه د هند په اتر پردیش سیمه کې په یو مذهبي تہوار کې 80,000 خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوی وه خو په دغه تہوار کې نږدې 2,500,000 خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو د خبرونو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. د بشري حقوقو د سار تنظیم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي ایشیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو رپورټ کې چې 13 ورځې خپور کړی لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جرمونو د ادعا او په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریدونو یو شمیر قربانیان وای د داسې ورځې په تمه دي چې پکې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زندانی شي. تفصیل د اکرام الله اکرام رپورټ کې اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا ګاسمن په ویانا کې نږدې یوه ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن ګاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملیشا ځواکونه د 2013 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل و، خو هغه په اروپا کې پرته لدې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد خانه دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیچ کدام از اینا محکمه نشد. هیچ
جنگی مجرم محکمه ته راکش نشو. هیچ یو د رسنیو له لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ تو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم، او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې وسوګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د افغانستان یو بل ریپورت ته د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د خونځیو د درسي نصاب په درسي کتابونو کې شامل کړي ده. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې هم پیل کړي دي. د دې ازموینې موضوع د طالبانو د حکومت د جنگیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړی اولنۍ واکمنۍ او شل کلنۍ جګړې ته ځانګړې ده. د زده کړو په نصاب کې په دا ډول موضوعاتو شاملول د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنوي. دوی وایي په دې کار سره طالبان زده کوونکي افراطي او طالب پلوه روزي. نور حال په دې رپورت کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یوه اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چاموزش خانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منسک پانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. ان د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته هغه به مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوي. په خبر کې راغلي چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال لري خبرونه کې ورزو خوسته دغلته زرګونه د 12 ټولګیو فارغانو نن د کانکور ازماینو کې برخه واخیسته. په خوست کې په کانکور کې د ګډون لپاره 3,370 کسانو نومونه لیکلي وو چې د پنځشنبه یعنی نن جمعه او شنبه په ورځو کې به په کانکور کې برخه اخلي. د طالبان حکومت د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې 15,500 کسان به یوازې حکومتي پوهنتونونو کې داخل کړل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګیو فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یادې ادارې استاد ویل په خوست کې ټول 3,470 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخو ویشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي ادارې استاد مدیر جان کوټوال مشال روډي ته ویل
الحمدلله په خوست کې خو دوره زمونږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنځشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کیږي. د الله امید ساتم چې د ازموینه دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3,400 خوشه ګډونوال د دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بلوري ته په خوست کې د اوسنی کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډیره یې د کانکور د تیاری او ساينسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیلمند دي چې د خپل خوخي پوهنځي ته به لار عمومي.
نوم یې سیف الرحمن د پلار نوم نور محمد د خوست ولایت د صبرای ورسوالۍ سجن کې هم
د دولسم ټولګي پورې زده کړې مې الفاظ خالي او مرکزي لیسه کې سرته ورسولې. له هغې وروسته مو کمدګي پیل کړه، هغه مو بریالیتوب سره پای ته ورسوله او دا ده چې نن موږ د کانکور په ازموینه کې ګډون کوو. انشاءالله هیلې مو شته چې انشاءالله خپل خوښه پوهنځی ته به موږ کامیابي کړو، هغې ته به رسیږو او انشاءالله امتحان ډېر شفاف ډول اخیستلی کېږي، هر څه منظم دي. انشاءالله هیلې مو شته چې خپلو هیلو ته ورسیږو.
د خوست د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی هادي خان چې د کانکور د ازموینې ګډونوال دی وایي د ازموینې صحنه ښه ترتیب شوې او دوی په دې صحنه کې کومه ستونزه نه ویني.
واقعا موږ ډېر هیلې لرلې د دغه کانکور لپاره، ځکه موږ سراسر هڅې کړې وې، کوششونه مو کړي وو او بالاخره دلته راغلو، دلته د کانکور په صحنه کې ناست یو او ټول زده کوونکي هم هر څومره ملګري چې زما سره راسره وو هغوی ټول هم ډېر هیلې لري. واقعا دغه صحنه چې موږ څومره ګورو ډېره شفافه ده.
د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 لمریز کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوي او یوازې په حکومتي پوهنتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی. په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. د پاکستان حکومت د خپل نوې اقتصادي پالیسۍ لبخې له افغانستانه په ورتلونکو ځنو مالونو د ټیکسونو مراعات ختم کړی دي. په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي. د خیبر ضلع سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ خلاف د احتجاجونو خبرداري ورکړی او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دی د کاروبارونو زیاتولو لپاره اقدامات وکړل شي، خو چارواکي وایي چې د جولای له اول نیټې نوې پالیسۍ عملي شوې ده. تفصیل له خیبر ضلع فرهاد شنواره راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټې نه افغانستان نه په تازه میوو او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړی، باید دا بیرته ختم کړل شي.
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه مخکې بزمونږه په یو ګاډي باندې 2 لک 2.5 لک 3 لک روپۍ ټیکس راوسته، اوس په یو ګاډي باندې 10 لک 12 لک روپۍ ټیکس راولي. دا یو سره
پاکستان او افغانستان ترمنز د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي. سوداګر او ترانسپورټ ران وایي چې په تورخم کې ټیکسونو زیاتولو او سفری محدودیتونو له وجې په دواړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مخ په ښکته روان دی او په کار ده چې هلته ورسره نرمي وکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ملګرو ملتونو 13 په یو ریپورت کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خزو په وړاندې تشدد زیات شوی. د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل ټکول او جنسي تیرې هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په خزو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجوده قوانین نه عملي کیږي. دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي، وایي چې نارینه ته په کار د پوه شي چې له خځې سره هم انساني حقوقونه د رویه خوساتی او داوی د انساني حقوقو احترام وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
د زنانو د وراثت د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقوقو خوندي ساتلو لپاره جوړه سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پښتونخوا مشر رخصندان ازوای په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټ ستونزه ده. دوی په دې اقلا قانون سازه هم شوې دي او اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغه عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې باب لوای
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زور زیادتی پر بنیادی تو گادلتا یہ وڈیرا سنجیدہ مسئلہ دا او پتی ردبو لسیزو کی پر حکومتی کچا چکوما قانون سازی شوی دا اغتر دی رہا دا دا صنفی تشدد ختمول لپارا دا دلتا دا صنفی تشدد پر تناظر کی غٹا مسئلہ دا طولنی رویی دی خو چکومی اڑوان دا اداری موجودی دی اغا ہم سنجیدہ ندی او دا توان کمی ہم دے کہ سرکاری و غیر سرکاری دا سنجیدہ شی نو دا بالکل ختم دے ہم شی او کا ختم ہم نشی نو تر ڈیرا پکی کمے رکھ لے شی
ریڈیوس ہو سکتا ہے.
دغڑول پا خیبر پختونخوا کے دا زنانو دا خیگڑو او حقوں لپاره کارکون کے مدنی فعال طاہرہ کلیم وائی پا پاکستان کے پا عمومی توگا او بیا خیبر پختونخوا او قبائلی سمو کے پا خصوصی توگا دا زنانو تشدد کی سنو کی ورس تربلا زیات والی لدل کی گی وائی اسباب نروا کٹولنا دا جوڑ شو قوانینو نہ عملی کے دل او دا نارینو لخوا زنانو تا خپل انسانی بنیادی حقوں نور کول دی
دا قانون جوڑے دل یا پاس کول هغه صرف یو حتمی حل نه دی د دلاری چې مونږ وایو زمو سر خو قانون شته اوس ولې په زنانه تشدد کیږي نو که قانون پاس شي نو دا غي فائدہ نشته ځکه چې مونږه په بجټ کې هغه شانتي ریسورسز نور کو چې آیا د دې قانون باندې دی عمل هم شي نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرع بچی دا په کمیدو کې ناراضي خد دې نه علاوه کنور قوانین مونږ وګورو پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسرز نشتا خزی کانسٹیبل نشتا چې یو زنانه لاړ شي او داغي بیسه کفایار چې دی اغا درد شي
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې د نیوز د جون په 28مه د متحده قومونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورت خپور کړي چې تر مخه پاکستان کې 2.5 سلنه زنانه په بیلبل ډول د سنفي تو تریخوالی ښکار کیږي چې په غټه شمیره د هغه زنانه د چا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعال طاہرہ کلیم بیاوائی پا صنفی بنیادونو د زنانو سره امتیازی سلوک او پا دوی د تشدد لوجی د زنانو ژوند د پیدایش نوخلا تر اخره پوره د نارینو د اثر لاندې وی او د دی صحت روزگار تعلیم ور سره ډیر اغیزمن وی.
پیدایش نو ګورو نو په هغه کې د خوراک نوخلا چې کوم الک ماشومی هغه تخه خوراک او جنې تناخه خوراک نو داغي نشونما د وخت نه چې دیغه په کمزور وجود باندې کیږي سر دالک تعلیم له ترجیح ورکړي کیږي ماشومې جنې داغي د تعلیم ته ترجیح نه ورکړي کیږي او زری واده کی نو داغي و جنا زموږ خواندګي شره دا هغه هم کم دا 49% چې کوم آبادی دا وې نمونګ داسې یو مازور طبقه جوړ کړي چې یو زنانه هغه کله داغي سره تعلیم نه ای داغي سره د خپل حق لپاره د فیصله اجازه نه ای.
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړی دي نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکونکي امنه دورانی وای
زموږ چې کوم سماجی سوچ دی اجتماعی چې کوم د خلکو سوچ دی هغه کې بدلون راوستو ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورسپانا د متحده قومونو د ادارې یو ان اف پی د یاد رپورت پړه دا هم وایي چې کسو هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر قانون سازه شوی خو بیا په دې اړه کومه زنانه تر تشدد ښکار شوی او عدالت ته ولاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرح ډېره کمه ده چې شوخه 2.5% ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې موندنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې تور زیړې زیات شوې. تور زیړې له یو کس څخه بل ته هم لګېدلې شي. دا د ځیګر یعنی جګر یو خطرناک ناروغي ده چې که درملنه یې ونه شي نو ناروغ تن وجلې هم شي. د تور زیړې ځینې قسمونه واکسین لري چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور دي. ډاکټران وایي خلکو ته پکار ده چې د یو بل د ګیرې استعمال شوی ماشین د غاښونو برش او ستنه استعمال نکړي. په دې حق له تفصیل د اسماګل رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د تور زیړی رنس په خبرېدو کې اضافه شوې ده. پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې دوی ته روان کال کې د امروزه په بنیاد اتیا شوی 4310 تیلو کې تر سلویخ کسانو وینه کې د تور زیړی نښې ښکاره شوی. هم دغه روغتون چارواکي ډاکټر فخر زمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل پر رضاکارانه توګه روان کال ترلاسه کړي وینې د معاینه کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې د تور زیړی رنس د تیرو وختونو پرتله زیات خپور شوی.
فرنٹیئر فاؤنڈیشن یو وشت کالورا سے تھلیسیمیا، ہیموفیلیا، دا بلڈ کینسر 4000 نزیات معشومان جی دی دا مونگ سر رجسٹر دی پمیاش کی یو ظلم ضرورت شی دو ظلم ضرورت شی دا غا بلڈ مونگا ہوتا پروائیڈ کو جی دا اس مونگا 2024 اولنیش پک میاش تو دا غا کڑے دا مونگا دا ایکٹیویٹیز رپورٹ رضاکارانہ طور باندے سوک وینا اتیا کئی مونگ تا 4310 کسانو پدیش پکو میاش تو کے بلڈ ڈونیٹ کڑے دے دا غا کیسز چی کم پوزیٹیو راشی دی تا گائیڈنس ہم ورکو چی دا دے بیمارے علاج سنگا کئی دینا بچ دے دا دے پرہیز سنگا دے دے کے خوراک سنگا پکار دے.
دا چې د تور زیړی لګېدو وجوهات او علامات څه دي په ځواب کې د پیښور صحت محکمې طبي ماهر ډاکټر شمس مومن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تور زیړی یو خبرېدونکی رنځ دی او د زپلې تن ځیګر ته نقصان رسوي. ولې زیاتر خلک په دې نه خبره وي او دا ځکه چې د تور زیړی ښکار رنځور کې علامات ظاهرېدو کې وخت لګي.
ہیپاٹائٹس بی او سی چام زبان شوی ته تور زیړی وي دا وایرل ڈیزیزز دی کی پی کے فے مش چھ مریضون کلا ٹیسٹ کری آسے خان تقریبا ہر انزل اسام شلام مریض دا تور زڑائی خاص کر سی او بیا بی دا بش روزی چھ سک خوروک سفی نوی گندائی بی دا بیا ٹرانسمیشن دا غی یو بلنا یو تا بل تا لگی یا دا گندائی بی سرا لگی بل دارا چھ یو کسوی نویل کئی بل گستا لگی دے مور نا بچی تا خلق دا اشی خاص کر ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس بی ہے علاج تا دی سی ہے علاج تا ہیپٹائٹس بی دا سدا چھ دا دا سی علاج نستا چھ دا مکمل ختم کی دا سی علاج اشتا چھ کنٹرول کوی.
ډاکټر شمس مومن وزیر دا هم ویل کچری خلک بغیر د علاماتو ښکارا کېدو د تور زیړی ټیسټونه کوي نو په وخت په دې رنس تشخیص او علاج تر ډیره حد ممکن وي.
کچرته هپټایټس بی او سی سوک علاج ورن کی پټه مونږ نه دغه نه یو قسم ته کینسر د هپټوما چې بیا لیور چار نه کی بدن شیبه په جوشي او بیا یو خاص ټیم روش چې انسان بیا سره وفات خشي. یو بل ډیره ضروری خبره هپټایټس بی ویکسین شته او د سی نشته خو د سی علاج شته چې مکمل ختم شي او د بی داسې علاج نشته چې خادم شي نو د بی د پوره ویکسین خامخا کوي که چاته زیړای نه وي نو بیا د بی ویکسین کوي او که چاته سی شوی نو د سی علاج دا کوي.
د صحت چارو ماهران وایي چې د صفایي خیال نه ساتل د ذاتي استعمال شیان لکه د غاښونو برش، سیرنجونه او ستنې شریکول د نشه یي توکو استعمال او بغیر د طبي جاچ اخستو بل تن لا وینه ورکول د تور زیړی د خپرېدو لویه وجه ده نو باید چې د دې رنس په ضد احتیاطي طریقې عملي کړل شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورزو د دې غړې اخیری رپورت ته. په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د 2023-2024 مالی کال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانی سر ټکاوه خو روان کال په مې میاشت کې د ګرانی کچه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې وه. دا چې اوس هلته د ګرانی څه حالت دی ولس یې په اړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په رپورت کې تفصیل راکوي.
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزي ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوی کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوی د کم لامله چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پېښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې مې رکړي چې څو وایو څو نه وایو گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي خو بس څوک بس هغه سات تیریږي وہ سو کل گٹو کل تو سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتا کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لکھے بس کم مزورے بانے
په ملک د گرانی شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوی دا خود کال 2023 په مئی میاش کې د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرح د 8.3% نه په برتللی وا، کوم چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړ وا. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3% ده او حکومت ادا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅه کوي. البته په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کوری د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی او په هغه امدادونو چې کله دوی ته راځي نو پاکستانی معیشت سا اخلي، خو پخپل خپو چر هم دو دردو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فائنانسنگ د پاره کوشش نه دی شوی، دلته د وړوکی لیول سرمایه کارانی د پاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټواله او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودریدل مشکل دی او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا